صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیریده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
خو بې شکه ستونزې خو راځي چې یو څوک ته خپل هېواد څخه د باندې بل ملک ته ولاړ شي. نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدل، یا کېدای شي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې شوي. زه د درو کالو یا د لور کال نو پاغه درو کال څلور کال ماشوم ته خدا نه معلومیږي چې څه ستونزې وي. خو چې موږ په شوبات پیدل نو دا ستونزې تیرې شوي. نو سبق مو وایې بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شولو. او د دې سره به ما سندرې اورېدلې د خپل پښتنو هنرمندان، په دې کې به خیال محمد صاحب سو، زموږ د کندار بیدلا کنداری سو، په دې کې به دا شش شاعرانو شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوان نو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، د هغه راته وویل چې ملګری لیکوال ټولنه ده. نو بیا ملګری لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان و لوی لوی لیکوالان و شاعران و ناست و ولاړم ورسره، لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشران و. بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې ونو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وسو، ډېر د شعر و ادب سره تعلق زیات.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده دوه کتابه خو مې چاپ شوي دي. نور هم اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستی دی خو لیکلی مې نه.
د شعرونو ټولګې په څه نامه دي؟
اول شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوم چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې د هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته؟
یا در پخوا د شاعرانو په شعرونو کې ډېر نوښت راغلی. در پخوا هغه چې اول سر ته هغه ملګري لیکوال سره د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کال اتلس کال تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو، او زه وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي، او ډېر شعرونه داسې دي چې زما بیخي آریان پات سمورته، ډېر خوندور او ډېر ښه خوند.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوی غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې ده. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نظرګی څنګه سړی جوړ کی.
ډیر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما ورته ناست یو، ستا په دوکان کې ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار د مطالعې د پاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم مطالعه بیخي کمه ده. نا وخت مخستان ولاړ سو، هغه داسې وخت چې سړی ډوډۍ خوري لمونځ کوي، وخت دوسې مطالعې ته وخت پاته نه.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوي چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوي خیالات فکر ته درځي که نه؟
و ګرځلاو د انسان دپاره نوي نوي ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده، خامخا نوي خیالونه، نوي ځایونه سړی ویني، نوي څه په لاس ورکوي، ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کوي، زموږ داسې کار دی، دغسې ژوند دی، کېدای سي زما په شعر کې هغسې خوند نه وي لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي، وخت ورته پیدا کوي، مثال ادبي غونډو ته ځي، دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي چې څونه شاعر په یو غونډو کې برخه اخلي، خامخا یو څه تغور سره.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې، او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې، له شاعرانو لیکوالو سره دې ناسته ولاړه کمه شوه. خو اوس دې وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصاً په فیسبوک کې فعاله سوی، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې، دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
اغېز یې دا کړی دی چې ما مثال چې شعر زه لیکم، مثال اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل شوی، ما شی هم نه و لیکلی، خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه سو په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم، یو څه مې ذهن ته راځي، خامخا تاثیر یې کړی دی.
په فیسبوک چې ته فعال یې، څه فکر کوې په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي، فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي، یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي، پر دې باندې چې نظرونه راځي، آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. د عباس پر مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو، هر 15 ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، مثال چې دا شعر باید داسې، دا شعر ښه شعر دی، دا شعر کې باید دا اوس یا اوس، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنی پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاد یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونه وو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي، نو خامخا شاعر باندې اغېز کوي. چې خو دا دی چې داسې څه اوس هم نشته، یقیني نشته، دا نقد چې ورته وایي، مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دی چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه؟
در اوس پورې د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول، بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب، په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به ښه وي، او که نه وي بیا خپل یو بل غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو غزل دا هغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم، ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کم، ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کم، تا له زړه باسم چې زړه پیدا کم. او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله، اسمانه تا چې ستوري را نه کړله، زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کم. او له تندې مړ بشم که نه بسم، له تندې مړ بشم که نه بشم، خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کم. او دلته د بدو بدو نسته کمی، دلته د بدو بدو نسته کمی، دلته زه ګورم چې ښه پیدا کم. او مینه تور رنگ د خپګان علامت، مینه تور رنگ د خپګان علامت، توروم سترګې چې رانجه پیدا کم.